لکه سردرد، سخت تبه، د ملا او بندونو درد، خوابدي، د سترګو سره کېدل، ستونی درد او ستړیا ده. که په وخت سره ناروغ روغتون ته ورسیږي، درملنه یې له یوې اونۍ تر څوارلس ورځو پورې وخت نیسي. د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکتر احسان الله فضلي بیا وایي، تیر کال په دغه ولایت کې شل تنه په دې کانګو اخته شوي وو چې له دې شمېر نه تنه مړه شوي وو.
دا موسمی ناروغی دا مخصوصا گرم موسم کې او بیا کله چې دا قربانی په کتلوی ډول منی په ټول هیواد کې کیږي، دغه وخت ښه فرصت د دې ناروغۍ د خپرېدل وي. خو دا چې راتلونکی لوی اختر زموږ په مخه کې دی، نو موږ باید مخکې نه دې لپاره تدابیر ولرو. وقایوي تدابیر په دې ډول دي چې باید ټول هغه کسان چې د حیواناتو سره په تماس کې راځي باید دستکشه ولري، ماسک ولري. موږ د ماسک په درلودلو سره او د دستکشې په استعمال سره د دې نه ځان وقایه کولی شو.
د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي، د کانګو کنې ضد کمپاین له پیل راهیسې تر اوسه په سلګونو تنه قصابانو او مالدارانو ته عامه پوهاوی ورکړل شوی او برسیره پر دې په سلګونه غوجلې او د مالونو پنغالې دوا پاشه شوي دي او لا هم دغه بهیر روان دی. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
اساسي او بشري حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو یې ویبل خبرونې ته مو زه همین هیواد په سلامونه هر کلی کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتیا ستونزه لري او د هغوی مسولیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څانګې مشر ښاغلی نجیب الله ببرکزی زدران دی. ببرکزی صاحب، په افغانستان کې داسې ماشومان چې هغوی یو معلولیت لري یا یو روغتیایي ستونزه لري ډیر دي، خو ایا تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ معلومات شته دي چې فرضاً څومره ماشومان اوس په افغانستان کې داسې دي چې هغوی یوه روغتیایي ستونزه یا یو معلولیت لري او هغوی خپلو کورنیو ته ورپاتې دي؟
تر اوسه پورې په افغانستان کې چا سروې نه ده کړی چې څومره د ذهني معلولیت لرونکي هلک او جلۍ په کورونو کې موجود دي. د دې ارقام نشته. په دا چې د افغانستان د وګړي په توګه د اساسي قانون له مخې چې موږ په هر څوک په دې وطن کې اوسېږي، هغه د اساسي حقونو او ډېرو حقونو نور څه خبر خمن دي. ولې داسې کورنۍ شته په افغانستان کې چې یو دوه درې تر څلورو ذهني معلول ماشومان په کور کې لري، لس کلن، پنځه کلن، شپږ کلن، او دا ساتي او د ډاکټر واسم نه کیږي یا مثلا دوی هغه شکل له مخې پښه وده کوي، سر وده نه کوي، یو سر یې وده کوي، وجود یې وده نه کوي، سوی شکل په دري په اصطلاح باندې د دغسې ماشومان دي. تر اوسه پورې د دې دپاره داسې مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي څېړنې لاندې ونیسي متاسفانه شته. ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي، حتی میلمنو ته یې نه ورښیي، حتی تړلي دي چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه، د یو انسان په توګه د خپل حقونو څخه محروم دي. په دې کې بله د خوشنیونکي خبره دا ده چې ډېری کورنۍ خپل روغ ماشومان چې هغه هلک دی یا خور ده یا ورور ده، هغه ته وایي چې د ورور نه د ساتنه وکړه یا د خور نه د ساتنه وکړه. هغه د دې دپاره نو په اصطلاح یو پایواز ده چې په شفاخانه کې داسې یو مریض یا کوما ته تللی وي یا بې هوش وي، نو دی باید ډوډۍ ورکړي، دی باید اوبه ورکړي، دی باید تشناب ته بوځي، دی پخې کړي. دا د دوی لپاره نو یو مشقت دی، یو شاخه کار ده. د دې کار او کار په زغال سنگ په فابریکه کې په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي، په دا چې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني، فکري استعداد او وده له منځه لاړه شي یا یې ته صدمه ورسیږي او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختل شي او یا فوچ د شاخه کار.
یعنی تاسو هم اشاره ورته وکړه، دغه ماشومان چې اوس مثال لمور داس پیدا شوی چې دوی یو ستونزه لري، له کوم ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې؟
نه پر دوی په صحیح لحاظ د دوی مایند او پلرونه، اول خو په کلتوري لحاظ باندې مایند او پلرونه شرمیږي چې ماشومان مثلا په عام اصطلاح، اگرچه دا اصطلاح بشری اصطلاح نه ده، موږ هغه ته ذهني معلولیت لرونکي وګړي وایو. ولی خلک په کوڅو بازار کې ممکن لیونی ورته وایي، باربند ګرځي، دا په خپل واک نه دي، دا په خپل اختیار نه دی. یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي. د دوی صحیح ستونزه ده چې د دوی لپاره داسې شفاخانه نشته چې دوی تجاوز وکړي. دا یو. په داسې په نورو هیوادونو کې دوی لپاره رواني ډاکتران دي، روانشناسان دي، مختلف تمرینونه دي، همدغسې چې د بریل خط دی، د نابینایانو لپاره همدغسې چې مثلا د اشاره ژبه ده، د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري، همدغسې نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضانو د ذهني معلول وګړو لپاره دي چې هغه په نورو دنیا کې دي او مکتبونه دي او منظمې وړي او راوړي. متاسفانه دلته نشته د دوی سروې لپاره چې څومره دي چې حکومت او دولت باید پوه شي دغه معلومات نشته. د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیمي نصاب باندې دوی درس وایي دغه متاسفانه نشته. زه باید ارز وکړم چې زنه او میندو پلونه دي تر اغلې د خدای نو د دین هم خلاص په دا چې دغه ډېر ستر بوج دی. یو خو د مور پایس باندې که یو سړی د مور لدیده یا لسترګې ورته وګوري دغه مور لپاره ځکه یو رواني شکنجه ده چې هره ورځ ورسره ګوري. هره ورځ د دې په فکر کې دا راځي چې کاشکې داسې یو مرکز وای، داسې یو نهاد وای، داسې یو ځای وای چې حداقل ما ته یو سکون پیدا شوی، حداقل سهارې رانه وړی هلته په اصلاح دوی ساتلی، مازدیګر ماښام دې بېرته راوړی که احتمالا د شپې مثلا نه شوی ساتلی، حداقل د ورځې خو زه خوم کار لرم، زم ژوند لرم، زم ځان کالی اغوستل لرم، زم ډوډۍ اخلم. دا نو یو رواني شکنجه ده د میندو او پلرونو لپاره، په خاصه توګه د هغه ماشومانو چې دوی جوړ دي او خویندې ورونه دي او هغې د پالنې لپاره چې دا معذف ده چې ته دا وساته او دا درنه ونه غورځي، دا ځان درنه ونه سوځي، دا ځان ونه وایي، دا په چاړه ځان ونه اندازه.
داسې مهال چې د دوی لپاره یو مرکز هم په افغانستان کې نشته، د کورنۍ لپاره هم دا مینی یو فشار وي، نو څه کول پکار دي؟ د کورنۍ چلند باید له دغسې کسانو سره څه ډول وي؟
زه ارز وکړم تاسو ته چې دا ډېر د کورنۍ د وسه وتلې خبره ده. کورنۍ ټول نه روان شناسان دي، نه معلمان دي او نور ورجانه د دې تخنیک ماهر خلک دي. زه درته وایم په نوره دنیا کې د یو وګړي په توګه یو څوک چې دلته د مور او پلار نه زیږېدلې ده، هم د افغان دی په هر حالت کې، چې که معلولیت لري، که مثلا زخمي دی، که هلک دی، که جلۍ دی، که ښه دی، د دې وطن وګړی دی. او دولتونه مکلف دي د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې وبخې، د لویانو د کنونسیون له مخې، د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې، چې موږ باید دغه لاسرسی د معلولیت لرونکو وګړو لپاره په اصطلاح باید یقیني کړو. لاسرسی څه شی دی؟ لاسرسی ښوونه او روزنه ده، ته مکلف دولت چې دوی ته ورکړي. اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروې وکړي چې په کوم ولایت کې، په کوم ځای کې، د کوم د خبره راپورته کړي چې و خلکو چې تاسو معلول ذهني ما هغه وجه معلومه کړي. مثلا د نیر د ډیرو نږدې خپلوانو واده کول دي، د جنگ په حالت کې، د یره په حالت کې، د ماین او انفجار په حالت کې، یا امور تاسو پوهیږئ د ډاکټر بي لحاظه یا امور نشي کولای سالم اولادونه وزېږي، یا امور چې د نه میاشتو په دوران کې هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوار ښځه لپاره په صحت په برخه کې دي د هغې رعایت ونه کړي، هغه ښه خواړه ونه خوري، هغه مثلا سالمه فضا، آرامش او سکون دا ونه لري، او په عین زمان کې د نږدې خپلوانو هغه په اصطلاح ودونه وي چې په ګروپ او په وینو کې ځنه هغه وي په طبي لحاظ باندې، نو طبعا معلولیت لرونکي ماشومان دنیا ته راځي. دغه یو بخش دی چې دلته توجه باید وشي. بل بخش دا دی چې د دې سروې باید وشي. څومره دي د سروې؟ که په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د دې مرکز نشي جوړېدلی، دا باید په هر ځون کې جوړ شي. خلک خپل معلولیت لرونکي ماشومان هلته ور وړي، راجستري کړي، او وخت نا وخت په داسې د ماشومانو د حقونو کنونسیون یوه ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی. دا چې که په یوه هفته کې یو ور ورځي، که په میاشت یو ور ورځي، د مور او پلار تګ ورسره ضرور دی، د مور او پلار ارتباط ورسره ضرور دی. حتی که دوی د غېږو ماشومانو مي د مور تغذیه او نور شیان ورته ضرور دي. بعد هغه نه د دې د ښوونه او روزنه مثلا چې دا لویږي، ډېر ماشومان دي همداسې د اتلس کالونه تللي دي، لویان شوي دي، د اتلس کالو څخه اوښتي دي، ولې هېڅ خدمات چې تاسو وګورئ پخوا به دلته یو ځای کې په کابل کې دارالمجانین ولته ویل، څوک چې ذهني معلول و، که ماشوم به و کلو به دغې دارالمجانین ته به راغه کول چې دا د لاره. اول دغه نوم غیر بشري دی، دارالمجانین د لیونیانو کور یا د لیونیانو ځای. په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هېواد وګړي دي، د افغان د مور او پلار پیدا شوي دي، دا حق لري د سالمو ماشومانو غوندې چې په اصطلاح دغه همشمول وي او په ټولنه کې مدغم وي بدون د توپیر نه. دوی ته باید داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو صحتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومانو لپاره، دا د دولتونو دنده ده، دا د هېواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې دوی مسؤول دي، دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي.
دا که چیرې یو مرکز جوړیږي، په کومو شرایطو په څه ډول جوړ شي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومان ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي؟
زه ارز وکړم چې دغه مرکز باید په امکاني شکل په ځای یو ولایت په ځون یا دوه درې جوړ شي، او د ابخ د دینه چې دا هغه باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او چاته یو فامیل ته معلوم دی خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان یو څومره مصارف لرو، دا باید سروې شي چې هغه مسؤل چارواکي دي چې باید دوی دا سروې وکړي چې په دې هېواد کې څومره ذهني معلولیت لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتل څومره زیږېدل رسیدلی ده چیرته اوسی دا باید سروی شي راپورونه ټول شي په ولایتو د ولسوالۍ د مختلفو شفاخانو له لارې حتی په ډېرو شفاخانو کې په ډېرو ولادي او نسایي کلینیکونو کې ځینې شیانو ثبت دي دا باید راټول شي دا ډیټابیس وي بیا د دې شمېر معلوم شي په هر ځای کې ممکن په جغرافیي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي په بل کې ډېر زیات وي یو کې ډېر محدود وي هغه چې د ښار سره په ګڼه ګوڼه کې دي ممکن ډېر زیات وي یا مثلا هغه چې په ولایت کې لرې پرتو سیمو کې ممکن ډېر کم وي یا د همسایه ګاونډۍ هېوادونو سره چې متصل ولایتونه ممکن فرق وکړي په داسې ځای کې د ځینې مرکزونه د په امتحاني توګه باندې جوړ شي د ماشومان په هغې شامل شي تماس د مور او پلار سره وي ولې منظم پروګرامونه د نورو دنیاوو څخه دوی استفاده وکړي چې په نورو دنیاوو کې د دې ماشومانو لپاره څه پروګرامونه لري زه شاید د یو افغان یم چې د موږ سره کار کوو څلور زامنې چې یو یې دیارلس څوارلس شپاړس اوولس کلن وو دا په د موږ سره په دې ځای کې کار کوو ولې د دې خاطر چې زه اتلس یا اوولس کاله د څلور ماشومانو ته ما خدمت کړی ولې زه ځورېږم که موږ مور او پلار نور زاړه کیږو که موږ نه وو د دې خدمت به څوک کوي په دې څوک به کوي دا به په کوڅه کې ګرځي دا به بربند ګرځي دا به مړ کیږي ولې د په ډېر مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ کړ ډېر مشقت یو دوه درې کاله په یو هېواد کې تیر کړ بل هېواد کې بل اخر یو اروپایي هېواد ته امریکایي هېواد ته لاړ هلته په هغه په یو ځای کې راجستر کړ چې اوس موږ آسوده یو په میاشت کې یو ورځ ګورو نور موږ یو دوه ماشومان سالم دي موږ خپل ژوند کوو نو دغه سی یو رواني تضمین دی مایند او پلانونه ته چې دوی باید کدوی نه وي مثلا دغه ماشومان یو څوک د دې غم خوري د دې پالنه کوي تخنیکونه وروښونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې خپل ځان باندې پوه شي او ډېر ستونزې ټولنه ته او اجتماع ته دوی ونه لري دغه بل خبره ده او د خونه روزنه سیستمونه شته دي چې یعنی دوی د پاره د شبانه روزي د شپه ورځ د لیلیه ورته جوړ شي شمل ته وشي
ډېره زه تمننه درنه اوریدونکو دا وا د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونی ښه وخت ولري
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مو منئ
مسافر کلی
مسافری سخت خواری ده باران به ور څوک به ځای نه درکوینه
مسافری پر اختیار هم چی سخت خواری ده